برخی از آموزگاران مکاتب میگویند که آموزش علوم دینی مهم است، اما عدم توجه حکومت به آموزش علوم عصری نگران کننده است.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلاس د دې مالخ پرونی ته مخ کې تر دې چې د خبرونی مطالبه تلر شو خبرونه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د غوی وشتمه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانان لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کرسینو پیوبین کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانانو د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. نور جزئیات یې تر څو شیبو وروسته اوریدلی شي. طالبان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ د غویی دوویشتمه تورخم کې وغونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په ایکس شبکې کې په یوه پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو هغه د دواړو خواوو ترمنځ خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې په تورخم کې د طالبانو کمیشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیاو زیاتول دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې حکمت چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د ناروغانو د تګ را تګ پر وړاندې د خنډونو لرې کولو او له کډوالو سره د سم چلند په اړه بحث وشو. له هغه وخته راهیسې چې طالبان نږدې 4 کاله وړاندې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، طالبان او پاکستاني سرحدي ځواکونو په تورخم کې سوځله نښتې کړې دي. دا نښتې کله ناکله د تورخم د لارې د تړلو لامل شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیو کانفرنس کې د یو شمېر ودونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبدالطیب منصور پرون له کابله تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پیو راپور کې ویلي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو انرژي په برخو کې د موجوده ننګونو کمول دي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، روسی او د سیمې د یو شمېر نورو ودونو وزیران هم درس د نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د وا پیژندلې څنګه خبرداری ورکړی چې نن سه شنبه د غوی دریشتمه به په بدخشان، نورستان او کونړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د 10 او 40 میلی مترو ترمنځ تمه کیږي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې په لویدیځو، سویلي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا قوي بادونو احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 100 کیلومتر پورې وي. مخکې له دې د دوشنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه له وسه څخه ټیټ ده. د دې ادارې په وینا وچکالي په ځینو ولایتونو کې د فریب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د صدر اعظم نارندر مودی پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند پر وړاندې د ډول تر هغریز بریت له پیلولو ډډه وکړي. مودی د دوشنبه په ورځ د غوی دویشتمه په یوه تلویزیوني وینا کې ویل چې که اسلام آباد داسې اقدام وکړي نو نوی ډیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پوځ لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له برید وروسته د مودی لمړنۍ څرګندونې دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترهګرو پر مرکزونو شوي دي. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سخت دریځ او وسلوالو ملاتړ کوي او ویلي دي چې زینو چې تیرونی د هند لخوا پر بریټ شوی وو ملکی سیمه وي. اسلام آباد تر اوسه د هند د لمړي وزیر د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. د قبرز کډوال مرسیال وزیر وایي چې د سوریې موافقه کړې ده چې خپل غد به بیرته واخلي چې د کښتۍ لارې قبرز ته د ننوتلو هڅه کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ وویل چې دوه کښتۍ چې هر یوې د 1.5 سوریې وګړي لیږدول په وروستیو ورځو کې د دوه اړخیز تړون له مخې بیرته راستنې شوې دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزئیات فرنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې اروپایي ټولنې د بشري حقونو دفتر د قبرص پر حکومت غا کړی چې دا کډوالو بیرته استنبول ودروي چې هڅه کوي د کښتیو لارې د هیواد ته ورسیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. دا ټولنیزو رسنیو کارکونکو ته د امر بالمعروف وزارت خبرداری وړاندې به په خپرونه کې واوري. تیرو 3 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 3 زره د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړېدل.
طالبان در اتاک څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي، په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي، او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې هېڅ پرېکړه نه ده نیول شوې.
اوس کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړېدل. خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د غوی 28مه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینوم پیو بیان کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزول او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه نوم ویل چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت برنامه به د می په شل پایته ورسیږي او دا غیلا غو کېدل به د جولای له 12 څخه عملی شي. د موقتی خوندې وضعیت برنامه د هغو بهرنیو وګړو لپاره ده چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایط له امله نشي کولای خپل وطن ته نشي. په بیان کې د امریکا د کورنی امنیت د وزیر له قوله ویل شوی چې د موقتی خوندې وضعیت لغوه کولو د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اسناد ښیي چې ځینې کسان د درغلې د عامه خوندیتوب او امریکا د ملي امنیت د غواخله عمله تر څېړنې لاندې نیول شوې دي. د افغان ویک د پنوم د وی ادارې د معلوماتو مخې د عمل شاخې 10,000 افغانان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندي وضعیت تر پوښښ لاندې دي. د دې ادارې مشر شان وان ډرایور ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندي وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې د هغه په وینا پر سیاسي اساس شوې ده. وان ډرایور په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان لا هم د طالبانو تر واک لاندې دی او هلته هېڅ فعال د پناه غوښتنې نظام شتون نه لري. هغه همداراز ویلي چې په افغانستان کې لا هم د هدفمندې وژنې، خپل سري نیونې او پراخ بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو پر وړاندې روانې دي. د افغان وکویک مشر ویلي چې د امریکا او حکومت هغه څه چې نن ترسره کړي دغه په وینا له هغه کسان سره خیانت دی چې د امریکا لپاره یې خپل ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په امریکا کې یې نوی ژوند پیل کړ او زموږ یې پر ژمنو باور کړی و. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري هغه خبرداری د یو شمیر خلکو د خواله رسنیو کارکونکو او مدني فعالانو نیوکې او اندېښنې راپارول دي چې ویلي دي د ټولنیزو رسنیو نامشروع غیر اخلاقي کارولو له امله له کارکونکو سره به قانوني چلند وشي. دوی دا کوي چې د طالبان حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسور ته اړ وباسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمیر افغانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو تکل لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یا میخوانم یار که برخلاف شان گپ بزنم و را پرتن دوست ها هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک دو واتساپ یا تویتر یا لینک بگدن.
دوی غواری هر سوک چیه پر خلاف خبری وکری زندان دی واچوی. ملگری می شتا چه محاکمه شوی ها کسان چه فیسبوک واتساپ او یا تویتر یا درلوده یا یه لینک کول دوی نیولی او بندیان کرد. دی بیان آزادی پا دی دول نکیه چه هر سو دولت ووایی او خلق خپل غږ پورت نکړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداری نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم د شبکه اجتماعي د رسنیو،
که موږ وغواړو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنیو له لارې وکړو. که زمون فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسي، دا ډېره د شرم خبره ده او زمون د هیواد بیان ازادي ته زیان رسوي. هغه غواړي چې د بیان ازادي
د غخاریان وای طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشرو او غیر اخلاقی کارونه د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي او په خبره دا هم څرګند نه ده چې کوم مسائل د فکری او اخلاقی انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشرو او غیر اخلاقی کارونې له لبا لقانونی چلند سره مخ سی. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون خبر کړای ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفادې د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پاڼو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د دب خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیه ته د زیان رسولو لپاره تعصب، سپکاوی، فکری او اخلاقی انحرافات ته زمینه برابر برکړي. د خواله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداري ته په خبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکې، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخه ونه کارول سي. خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکي وړتیا نه لري، خو د ویرې پر رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ پخوانی ویاند او په خواله رسنیو طالب پلوي جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په 13 میاشتو بند محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د هندوکش غاک په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي نه باید لټونه وبلل سي او منتقدین باید لدینه منکرین ونه ګڼل سي. لدی ډلې سید اشرف سادات ازادي رادیو ته وویل
انتقاد سرکشي از اسلام نیست، بلکې
نیوکه له اسلام سرغړونه نه ده، بلکې د خواله لپاره او هغه کرلار ده چې مسلمان سیاستوال او دولتي چارواکي تر سره کوي. مونږ هلمن یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازم پنه مسالی اروان فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړی شي چې یو دولت له خلکو سره مل کړي.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو د بیپولي خبریالانو او د بشري حقوقو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوی او د کورنیو رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغه سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبان حکومت په وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د وزارت په حواله راپور کړی چې په دې مدرسو کې 3500 درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت للوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 9,000 15 سوا سلویخت خزینه زده کونکو شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کونکو لپاره په 1403 مالی کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په بیلابیلو ولایتونو کې 440 لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له 20 ډیر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په 13 کلونو کې 298 نوي خونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنی چې په 13 کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي خونځي په بدل کې 50 مدرسې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکي لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په 13 کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې پریکړه نه نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې. خو د دې ترڅنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د خونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دینی علوم ترڅنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دینی علوم ترڅنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې د اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په اوسنی وخت کې کوم د دینی علومو تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په اوسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژۍ سنبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوری حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت د هغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2024 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډېرې ادارې له هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني ادارو چارې او اسناد اجرا کولو پر مهال ترې اته په سلګونه ډالر اخلي. نورحال په دې راپور کې.
سابق دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود، حالا با اون سیستم نیست منتها زیادتر کار اگام زرا کمیشن کارا پیسه میگیرم.
د کابل خار یو وسیدون که چې د موضوع د حساسیت لامل نه قتل نو میراپور کې خبر سی ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاحات اخیستو په یوه محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیک ریاست کې ترې کمیشن کارانو پیسې اخیستې دي. دا وایي که څوک په قانوني توګه خپلې اداري چارې او اسناد خلاصوي په میاشتو یې وخت نیول کیږي، په داسې حال کې چې په خبره کمیشن کاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي. ده زیاته کړه
شخصا خودم اسناد ما نکاحت ما فرق کده و تخلص فرق کده و تخلص خودم بود تخلص خودم دیگه چیز بود.
شخصا زما خپل اسنادو زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلود، هغه می جوړو باور وکړي چې د دولت شوبه په شوبه وزغلوله. کله می چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته می چې وړل، محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زه شپږ میاشتې وروسته راشم. ویل یې زه چې ستا اسناد څیری شوي، اصلا په افغانستان کې بازخواست کول ډیر سخت کار دی، نو مجبور او مکلف کیږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ورته شکایت کوي.
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي تر څو د دوی چارې په مخ باندې بوځي، خصوصا دغه کارونه یا دغه کمیشن کاری د تذکرو په اخیستلو یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخسل پر محل باندې خلق مجبوری کی تر څو کمیشن کاران ته پیسې ورکي. زما په نظر باندې عمده عامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده، او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي په دې نشي کوي چې د یوې تذکرې لپاره یا د موټر د جواز سیر یا د لیسنس لپاره څو ورځې په سلسل په تیری کې.
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی، د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ځوان نور هم سخت کړای دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپل مې ملګری تقریبا $900 پور کړو، او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کینو دا ستونزه نه حلیږي، دې کې غټ مشکل پیدا شوی. او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته $100 مانی یو پاسپورت دپاره دغه وکړي چې دا پاسپورټ کې عمر او تذکرې د بایومټریک تذکرې او د پاسپورټ عمر سره بیرته ورته کړي. نو خو دا ده چې مراحل اسانه شي، نو دا کمیشن کاری پر دې کې ختم شي، دلته اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې د همدوار ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
ما هغوی چې پیسې لري اقتصادي نسبت جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډېر لنډ وخت کې خپل پاسپورټ یا هم لیسانس واخلي. له مسؤولو چارواکو مې هیله ده چې دغې برخې ته پام وکړي، او په حکیمه نه د افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورټ او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څرګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2025 کال د فبروري په 11مه د 2024 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 10 نمرې ترلاسه کړې او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاته کړای دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د غوی 28مه سعودي عربستان ته لاړ. دا د ولسمشر په توګه د ترامپ د دوهمې دورې په جریان کې دغه لومړی رسمي بهرنی سفر دی. د سعودي عربستان له سفر وروسته هغه به قطر او متحده عرب امارات ته سفر وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مزینی ختیځ ته خپل سفر تاریخي بللی دی. ټرمپ خپل سفر په ریاض کې د سعودي عربستان له چارواکو سره په لیدنو پیل کړي او بیا به قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د دې سفر په لړ کې د امریکا ولسمشر به د غزې جګړې له ایران سره د اټومي خبرو اترو او د منځني ختیځ د دریو هیوادونو له مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ ویلي دي چې هغه ممکن د روسیې او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو اترو کې د ګډون لپاره ترکیې ته هم سفر وکړي. تمه کې چې دا خبرې اترې به د پنځشنبه په ورځ د غوی 15مه په استانبول کې ترسره شي. منځنی ختیځ د ټرمپ له سفر مخکې حماس ډلې پرونی او امریکایي اسرائیلي یرغمل خوشی کړ. 21 کلن ادان الکساندر د 19 میاشتو څخه زیات د حماس په توقیف کې ساتل شوی و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني. د اسوسییټډ پریس په وینا د ډونالد ټرمپ ادارې ته د خنیت په توګه د حماس د اقدام کولو شی په غزه کې له اسرایل سره د نوی اوربان لپاره لار هواره کړې. الکساندر لمړی د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شو او لاغي وروسته اسرایل ځوکونو ته وسپارل شو. سعودي عربستان ته له تګ مخکې د امریکا ولسمشر د ایران سره د اټومي خبرو اترو په اړه ویل چې هیواد په دې خبرو اترو کې له متحده ایالاتو سره مناسب چلند کوي او زیاته کړه چې خبرې تاریخي روانې دي. ټرمپ دا هم زیاته کړه چې د ایران په اړه ډېر ښه پرمختګونه روان دي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو څلورم پړاو د یکشنبه په ورځ د 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د خبرو اترو د پړاو د تیرو غونډو په پارتلا ډیر جدي او څرګنده وبلل. سیمیتا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر اصلي موخه د سوداګریزو اړیکو پراختیا بلل کیږي. د راپورونو مخې ټرمپ هڅه کوي چې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر په جریان کې د 1 تریلیون ډالرو په ارزښت تړونونو او پانګونې ژمنو سره بیرته راستون شي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست مرکز اړوند سړو بو سیمه کې به کورنۍ په خپل شخصي لګښت د بو یو باند جوړ کړی چې په دې باند کې په کافي اندازه بو مهارو ذخیره شوې دي. سیمهوال وایي د دې بو په مهارو سره لسکونه چې به کرنې سیمه کې آباد شي د بو کچور سره لوړ شي او د سیمه پیوښنه او تفریح منطقه بدله شي. د سړو بو سدونکو غوښتنه کوي چې نړیوالې موسسې او اړوند ادارې د ډبل بندونه د خوست په نورو سیمو کې جوړ کړي. نور حال د نجیب الله خیر پر رپورټ کې
دا د مرکز اړوند سړو بو پسیمه کې د ایوي کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند دی چې جوړېدوی د دې ځای اوسیدونکو ته ډیر اسانتیاوي برابرې کړي او د دې ځای په خوانی وچورونه او شاړزمه کې او غونډې ورسره شنی او آبادی شوې دي. د سړو بو د میاخیلو کلی اوسیدونکو وای افغانستان او پزنګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډیر سرچینې لري چې په آبادی سره خلکو ته پوره اسانتیاوي برابرې درلای شي. د سربند مسؤل محب جان مشال رادیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېر لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې وخستلی شي. هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میونو تولید ته نه کوم میون مورچول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبو او منطقې ته په اوبو سطح لوړه کړی دو. هغه څویون چې مخکې وچو اوبه لري
په ټوله کې تر هوارو سیمو په غریزو منطقو کې د بندونو جوړول آسان، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکو هموایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غر وي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکو محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو لپاره مرسته کوو چې الحمدلله کوزه خوار د ډېره غټه اوبه بهږي. دا کافي اوبه ده او دا موقتی وبنه دایمي پخاو بده بهږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبده مهر شي. دا سينور غرو سیمو کې غریز سیمو کې غاو وبو مهر شي ملدارای دی پورا دی ملک دی وطن دی خلا دی پورا دی بوټو دی پورا ټول دی پورا پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدلو سره لدې سربېره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغو سیمو ته د سیلانیان ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دی هم اسانتیاوي له پامه نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل تفریح ځایونو سره مینه لري علاقه لري. دا چې تیرو څلوېښتو کلونو جګړې افغانان ځورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده، د تفریحي ځایونو آبادول دغه ځینو ته تک زیات شوی دی، نو په کار هم دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤولین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي، خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کړي. د شمال خرم سندیز یوځې مشر عبدالقیوم ثابت ویل
د چک ډیمو د پاره موږ په خوست ولایت کې یقین کوه که دا ووایي چې زر چک ډیمونه که جوړ شي هم پکې کم دي، او الحمدلله د دې په خاطر اوس 13 چک ډیمونه په هر ولسوالۍ کې یو یو جوړیږي، په مرکز کې 15 جوړیږي. دلته موږ ډېرې زیرزمینې ویلرو د اوبو د پاره سي اوبه هغه سي مهر سي اوبه مطلب تغذیه سي، خو انشاءالله کار روان ده.
که څه هم د خوست په یو شمېر سیمو کې د اوبو واړه بندونه او سربندونه جوړ شوي چې تر یوه بریده د باراني اوبو د ضایع کېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د ویجاړۍ ګواه.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقیق صاحب، پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې ته هر وخت غواړي نیال کینې، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي، او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسوو، دا اوله خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې، سې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي، او هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
او بخښه، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري، ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي چې هغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات تر ډېره
بله کلیو کې، خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات و فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده که خلق، او برت دیدی لیرونه یا لپادشونو نه بیادا پی خوره بندی بندی یا اگه که موضوع تا خبر پیو که که اونه که اون خلق دومره پا هوای لری لغون استفاده که استونزی پا خارو که دی دیدی سر پسان که سی بهترین کار کولای سو دی کال سر در پدی وقت که دا پلاستیک نه کم استفاده هم.
مدخخ صاحب وبخشه، پلاستیک ته براشم د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه، دا څرقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورې دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي، اول اقدام دا د سیمګه د عضوي او غیر عضوي زباله بیلې موږ اکثر هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي له دې نه لدينه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، د کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو چې وړ وړ د ترکاری پټی لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل لري.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک پکې ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خاطر کوی سي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه سي ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوی سي په تناسب د دې سي یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي سي خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت سه په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګاه ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګاه نه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغې خورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده.
اوس که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوکي
ګورې چې بار صاحب دنیا به پرېږدو. زه سه خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې، نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي، وي ساتي. دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکی کڅوړه برته اچي پر د خزانو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وبره د بیا برته په دغه ویالو کې چونال د شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویالې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګوري د ټولو د پلاستیکو بندي کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیانو که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفظ هم بند کړي.
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د په هغه موادو کې حسابېږي سل د ته ریسایکل وایي، یعنی ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ماسه اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي. خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه شي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوځي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی پیپسي او د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي، ولې که چیرې مدیریت سي دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک سي راځي، بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بازار ته خلک سي دي، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نه سو کوي او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره له چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزن د کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لاره ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتنې ته ولاړې، ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه. که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي. خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یو کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپله کې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپله کې خوار الک ته دا ووایي چې پلی کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده، او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاوه، چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو دغه کومه مناسبه استفاده کده. دغه خلکو به دا بیرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بو مدکو کې کیږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده، او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زده موږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید وي. خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بی وخت تیز بارانونه وري، بیا دا اوبه بند کړي وي، بیا دا اوبه په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سمزه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سمزه شي بار صاحب، چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي، ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول ورسي عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسي، دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا یې بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې، تا ترې کړې، برت ترې کړې، دا بالاخره په بیروی شکل باندې، غیر مسؤولانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې، دا بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند کړې، او غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل ښاریان یا د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هېوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کی شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نسي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي، او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کیږي، دې نه بیا استفاده کیږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي، هغه تبخیریږي بېرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کېږي،
څومره اوبه ضایع کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې. په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو له خوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل ویلی په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي، نو هغه سې وچ سي بېرته هماغه سې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي. شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
مدقیق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي؟ نن سبا پسرلی دی، پسرلی کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج سي، هغه له منځه تللی شي. بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه سي او هغه به ولاړ سي، مځکې لاندې جذب سي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی سي د هر چا اویلی ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه سې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې سي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دم نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنی دا یوه طریقه ده، خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې تور برابرې کې، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هغومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي سي. په دې کې بېلې دینه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره بیو کې دا په زور نه کېږي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي. یو پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کار ورته وکړي، خپله هم کولای شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. یعنې خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی. چوک ناست وی میر مند وطن
تر څو بسوال ته په چوک ناستوي میرمن د وطن څوک بجان سوداگر تخنڑو جنگلو خوڑو زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کی پوشتے غواڑا چشای غواڑے وایم دی دندا دے غواڑم بل دی دندا وطن تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو ماده گل دا ټکه دو کوي پکو مسترګو.